سهار مو نیک مرغه او السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته پر راډیو، ویب سایت، اپلیکیشن، سټلایټ او نورو لارو خبريږي. د سهار د 10 بجو خبرونه ته مو هرکلی کوو. دوشنبه ده، د سلواغي عدلوي دروشتمه د فبروري میاشتې 12مه. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبرو. د هیلو رنګ راډیو ډرامې بل برخه او د ازادي ملما تر هر څه مخکې خبرونه. په سمنګان ولایت کې د پژواک خبری آژانس خبریال سیف الله کریمی د طالبانو لخوا نیول سوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز AFJC پرون یکشنبه په یو بیان کې ویل چې کریمی د سمنګان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په غوښتنه سهار د سمنګان د والی دفتر ته له 1002 وروسته نیول سوی او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د مرکز د ښاغلي کریمی د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې او له قید او شرط پرته د هغه د سملاسي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د سمنګان د والی په دفتر کې له نوموړي سره تاوتریخوالی سوی. په خپله پژواک خبري آژانس تر اوسه د دې خبریال د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د امریکا د ګوانتانامو د زندان دوه پخواني طالب بندیان به ډېر ژر هېواد ته راستانه سي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې ملا عبدالظاهر صابر او عبدالکریم اووه کاله مخکې د ګوانتانامو له زندانه عمان ته استول سوي وو. د ده په وینا ملا صابر په 2002 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوی وو او په بګرام کې له څلورو میاشتو بند تېرولو وروسته د همدې کال په اکتوبر کې ګوانتانامو زندان ته انتقال سوی وو. د هغه په وینا نوموړی د 2012 کال د جنوري پر 14مه له ګوانتانامو آزاد او عمان ته لېږدول سوی وو. شغلی قانی د عبدالکریم په اړه لیکلي چې هغه د 2002 میلادي کال په اګست کې د پاکستان د حکومت لخوا له نیول کېدو او د هغه هیواد په زندان کې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته امریکایي ځواکونو ته سپارل سوی و چې وروسته دغو ځواکونو د 2003 میلادي کال په لومړیو کې ګوانتانامو زندان ته ولېږدوه. د هغه په وینا مخکې له دې چې نوموړی عمان ته واستول سي په دغه زندان کې یې 14 کاله تیر کړي وو. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې دغه دوه کسان بچې له القاعده سره د همکاري په تور نیول سوي وو. نن دوشنبه کابل ته ورسېږي. د طالبانو یو مخالف ډلې د خپلواکۍ جبهې تیر ماښام د پروان د مرکز چاریکار په دویمه حوزه کې د طالبانو په قرارګاه د حملې په نتیجه کې د څلورو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. دغه جبهې تیر شپه په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی او درې نور ټپیان سوي دي. وړاندې لیکل سوي چې په دې حوزه کې ډېره طالبانو تیره اونۍ د خلکو د کورونو د تلاشۍ په پلمه خلک ځورول. د طالبانو ویاندویانو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې او دغه اطلاعات خپلواکو سرچینو هم تایید کړي نه دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر کال په افغانستان کې پر بزګرو د اقلیم د بدلون د اغیزو کمولو لپاره په یو شمېر برخو کې ډېرې پروژې عملي کړي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له بزګرو سره یې د روزنې او د ټولنو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو په جوړولو سره د دوی د شتمنیو د ایجادولو له لارې مرسته کړې چې ټولنې په خپلو پښو ودرېږي او په ټوله کې کلي زیات محصولات تولید کړي. WFP وایي تیر کال نږدې 3000 بزګرو ته روزنه او امکانات برابر کړي. څه باندې 260 کیلومتره د اوبو کانالونه، 10 کیلومتره استنادي دیوالونه، 423 زره خندقونه او د اوبو د ذخیره کولو 22 واړه دندونه جوړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په هرات کې د 1.5 شوزو په شمول شپېتو روغتیا پالانو ته د ستونزو د مدیریت او اړوندو برخو کې روزنه ورکړي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا روزنه روغتیا پالانو ته دا وړتیا ورکوي چې عامې رواني روغتیایي ستونزې تشخیص او په وړاندې اقدامات وکړي. دې سازمان ژور خپګان، اضطراب او فشار د رواني روغتیا د لومړني پاملرنې مهمې برخې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي چې اسرائیل باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له یوه باوري پلان پرته د غزې په زیات نفوس لرونکي سرحدي ښار رفح کې پوځي عملیات مخته یو نسي. سپینې ماڼۍ وایي بایدن له نتانیاهو څخه دغه غوښتنه پرون یکشنبه په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دواړو مشرانو په خپلو کې دغه خبرې وروسته له هغې وکړې چې دو مصري چارواکو او یوه لویدیز ډیپلوماټ وویل چې مصر خبرداری ورکړی که اسرائیل اسرائیلي ځواکونه رفح ته واستول سي له اسرائیل سره به د سولې تړون وځنډوي. مصر دې ته اندېښنه لري چې نښتې ښایي د دې سبب سي چې محاصره سوې غزې ته د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو دا یوازنۍ لار وتړل سي. عراق او د امریکا متحده ایالاتونو له عراق څخه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د تدریجي وتلو پر مهال ویش بیرته خبرې پیل کړې دي. د عراق د پوځ ویان دا خبره پرون یکشنبه وکړه. د ده په وینا دغه خبرې په جنوري میاشت کې پیل سوې وې او تر پیل څه کم 24 ساعته وروسته په اردن کې د امریکا درې پوځیان په یوه حمله کې ووژل سول. د عراق د پوځ ویان یحیی رسول ویلي د عراق د پوځ عالي رتبه کمیسیون په بغداد کې له نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره دغه خبرې پرون یکشنبه بیرته پیل کړې. د امریکا په باور په اردن کې د تیرې میاشتې حمله په سوریا او عراق کې د ډیره هغو ملیشو ډلو لخوا سوې وه چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2014 نه دی کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد سو. دغه ډلې په هغه کال کې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې له 8مې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې. په منځني ختیځ کې امریکایي او متحد پوځیانې 115 ځلې په نښه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون په مسانو کې د وی جی دی ستونزې د درملنې لپاره د پلازمینې واشنگټن ډی سی یو روغتون ته ولېږدول سو. دا خبره د دغه وزارت یو ویان تورن جنرال پیت ریدر په یوه اعلامیه کې کړې ده. ریدر ویلي چې 70 کلن آستین به د درملنې پر مهال خپلو رسمي کارونو ته دوام ورکوي. د امریکا پر دفاع وزیر تیره میاشت له دې کبله انتقادونه وسول چې په دې کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص په باب یې معلومات نوې افشا کړي او ورپسې په دسمبر او جنوري میاشتو کې په روغتون کې بستر سوی هم و چې دغه اطلاعات یې له ولسمشر جو بایډن سره هم نو شریک کړي. هغه په دې اړه په یوه ټلویزیوني وینا کې بخښنه وغوښته. اوس ټاکل سوی لوید آستین د فبروري میاشتې پر 9 په دې اړه کانګرس ته خپل اعتراف وړاندې کړي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په سوداګرۍ او کاروبار کې نوښت او ابتکار د پرمختګ لامل کیږي. نن ورځ سوداګر په رقابتي چاپیریال کې کار او فعالیت کوي او دا مسله د خلاقیت او نوښت اهمیت نور هم روښانه کوي. نوښت عالی او ښه نظرونه رامنځته کوي او کولی شي دا نظرونه په حقیقت بدل کړي او په دې توګه نویو فرصتونو ته لار پرانیزي. نو راشئ او په خپل ژوند کې له نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ ترڅو پرمختګ وکړئ او له نورو څخه جلا او ځانګړي واوسئ.
السلام علیکم. هدا ګرځنده هوټل لخوا درته راغلاس وایم. په خیر راغله شیر زمانہ.
خیر دې نصیب شه. خیر وسه. نام خدا څومره خنه وخت دې کړی استاده. په موټر کې ګرځنده هوټل زما خو دې دا کار ډیر خوښ شو. داسې موټر مې خارج کې ډیر لیدلې. دلته زمونږ او ستاسو په وطن کې دا نوی کار دی. آفرین دی وی
سړی مشه شیر زمانہ. سترګې مو روښانه. څنګه داسې ناڅاپه راغلی؟ باید مخکې دې خبر کړي وای کنه چې ښه تود هرکلی مو درته کړی وای.
خیر اوسې ملک صاحب. زه خو څه مېلمانه یم چې هرکلی مې وکړ. دا خو زما خپل کلی او کور دی.
ستړی مشې شیر زمانه. په خیر راغلی.
خیر اوسې حاجي صاحب.
کور
مو ودان اوسه.
ښه ده چې په خیر سره خپل وطن ته راغلی شیر زمان خانه.
خیر اوسې دلاور کاکا. اوهو نام خدا دا واټر پمپ وګوره. کوټه مو ورته جوړه کړې ده. وا وا بیخي دې نه منلو خبره ده. د دې ودانۍ له دیوالونو ښکاري چې په ټول ولایت کې به بله داسې ودانۍ نه وي. ډیر ښه کار مو کړی دی، ښکلې ودانۍ ده. والا
راځه راځه، ته یو ځل له نږدې وګوره، خوښه به دې شي.
ولې نه ملک صاحب، در مخکې شه، دا ځای خو دې کتلو دی. والا
ماشاءالله، په دومره وخت کې چې زه نه وم ډیر پرمختګ مو کړی دی.
سنگینه، لکه چې تم بل چیرته وي؟
ماسسی او سیمینار ته لیږلی وم، دا ډیره موده له کلي نه لرې وم. ایله دا پرون وزګار شوم، هغه د چا خبره ډک لاسونه راغلم.
آفرین سنگینه، ښه ده چې په خیر سره بیرته راغلې زویا.
مننه ملک صاحب.
د خوشحال خیلو د خلکو مې اتفاق او اتحاد ډیر خوښ دی. ډیر د کار خلک یاستئ، خدای مو آباد اله. چې د کوم کار لپاره اراده وکئ، خامخا تر سره کوئ.
مننه شیر زمان جانه، کور ودان.
نورې خبرې به بیا وروسته کوو، تاسو راځئ چې یو ځل د ودانۍ وګورو.
سمه ده. ماشاءالله، کاریګر خو مو ښه تکړه خلک دي. دا د نختر لرګي چا راوړي؟
یو چا مې پیسې وې، په بدل کې مې دا لرګي ترې راوړل او سلامت ته مې ورکړل. بس هغه خپله برخه مې ادا کړه.
زما په نظر کې په ټوله ودانۍ کې د نخترو لرګي وکارول شي، ښه به وي.
او له دې لرګیو نه ښکلې کړکۍ او دروازې جوړېږي. بله دا چې ودانۍ ورسره ډېره ښکلې ښکاري.
زه خو وایم په ټوله ودانۍ کې یو ډول لرګي ولګوئ، خدای لوی دی، همداسې نور لرګي به مورته پیدا کړو.
رښتیا وایي؟
والا سمه خبره دې وکړه.
درځئ چې مخکې لاړ شو. دا تیږې مو څومره ښې لګولې، دا مو له کوم ځای راوړي؟
دا تیږې مو له ډېر لري ځای راوړي دي. ولی تیږې دي د سنګارۍ لپاره ډېرې ښې دي. د شاوخوا سیمو خلک ټول همدې تیږو نه کار اخلي، رنګ یې هم ډېر ښکلی دی.
رښتیا هم همداسې ده. زه به مې پلار ته ووایم چې د همت کور ته همداسې تیږې راوړي.
څه ملک صاحب همت ته کور جوړوي؟
هو، پلار مې غواړي زموږ د کور تر څنګ همت خان ته یو وړوکی کور جوړ کړي، همالته به پکې بې غمه اوسېږي.
خبره ده،
د ملک اظهر خان د کور وده، دا خو یې لوی کار ته ملا تړلې ده، باید ښه ته ښه وویل شي.
خیر اوسې ملک صاحب، اوس نو راځئ هلته یو پنجه سره کینو.
درځئ په خیر سره. هله،
باور وکړئ دلته راتګ راباندې د مور د ناروغۍ تشویش هېر کړ. زه ډاډه یم چې د دې ځای فضا به نوره هم ښه شي.
شیرزمان خانه، ته راځه دې خواته کېنه زویه.
خیر اوسې ملک صاحب. اوهو، دا زرنج دی چا دی؟
دا زما دکان دی صاحب.
ښه شو چې بایسکل دې په زرنج بدل شو. هغه د انډیوالانو ګرځنده هوټل مې هم ډېر خوښ شو، جالبه نه وخت یې کړی دی.
خیر اوسې، کور ودان.
استاد فیروزه، دا خو کلی دی، څنګه د کاروبار دی پکې چلیږي که نه؟
کله کله کلی ته راځم، خو ډېر وخت په ښار کې کار کوم، هلته ښه دی چلیږي، مشتریان لرم.
غم مه کوه، دلته به دې هم کاروبار ښه شي له خیره سره. په دې نږدې ورځو کې زما د فلم جوړولو کارونه هم شروع کیږي. هم به په فلم کې کار راسره وکړې، هم به درنه ډوډۍ اخلم، او هم به د موټر کرایه درکوم.
شیر زمانه، دا دې خیالي لوی سړی شو، اوس له خیره سره فلمونه جوړوي.
رښتیا؟ تو اوس په رښتیا فلمونه جوړوي؟
او یاد خو مې کړی دی، څه موده مې په ښار کې د فلم جوړولو درسونه هم ویلي.
وا څومره ښه. حاجي صاحب، مخکې مې درته ویلي وو چې خیالي ګل ډېر فعال ځوان دی، راتلونکی یې انشاءالله روښانه دی.
اوس به دې خوښ شم فیروزه، داسې کانه در باندې وکړم چې د ټولو خلکو د خندا شي. چې دا دوا دې په خوړو کې واچوم نو اله به درته خوند درکړي. اول به یې د وریجو په دې کې واچوم، دغسې چې څوک مې له ونه ویني. نه نه، ټول د شیر زمان خواته راټول شوي دي. تو صبر چې د دې دیګ سر پورته کړم. څومره ګرم دی، تو صبر چې دغه دیګ کې واچوم. دا دی، دا خوش. تو صبر چې په ټولو دیګونو کې واچوم. زه همدومره بس ده.
چنار ګلا، ستا خواړه تیار دي؟
او پخلی مې تیار دی، خو زما کتغ لږ دی، ګمان نه کوم چې ټولو ته به بس شي.
غم به نه کوې چنار ګلا، څه خواړه چې ستا شي او څه زما شي نو ټولو ته بس کېږي له خیره.
کور دې لږ لر ډک شه، په دې کار خو دې بیخي زما عزت خوندي کړه. خیر اوسې.
زه به نو په ټولو یو غږ وکړم چې د غرمې ډوډۍ ته تیار شي.
سمه ده.
والکو ډوډۍ تیاره ده، هله نو کار مو بس کی. ښه نو شیر زمان خانه، تاسو خپل لاسونه ووینځئ چې ډوډۍ وخورو.
سمه ده.
فیروزه، نن به داسې سزا درکړم چې د ټولو په مخ کې دې شرمنده کړم. تا زما روزي کې لغته وهله، اوس به تا ته هم خوند درکړي.
غونچه ګله، راشه د ډوډۍ په تیارولو کې را سره مرسته وکړه.
وانتا د دې سي درغلم غم باندې کې ګوره
دسترخوان اوار کی الا شاباس او ګونچا کوله زرنج کوله دا د ورجو خوري ها خواته کیده ګوره سوق چې ډیره ډوډۍ خوري یوازې د کینی سوق چې کا بخوري په ګوري د دوه کسان کینی ډوډۍ ډیره دا چټ مو وای
واده کې زما د کمرې مخې ته مرزه لګ لا راکته
یو خستاله دی ویډیو نه ډیر پتنګ څه تم مړېش ماري ظالم
کدا چې دی استاد فیروز ورټل شته کنه دومره ډیرو ملمنو ته به موډوډۍ کومه کوله په دې ټاکنده غرمه کې ها
نوش جان موشا بسم الله کوي
استاد داده نن استاد هوټل شرینی خرو خدای دې په کار کې برکت واچو ټول خواړه دې خوندور پخې کړی دي
دانډیوالانو هوټل دانډیوالانو لپاره دی چانډیوالان خوشاله وي زه هم خوشاله یم وای تور ته تان لتا قربان دارو دوا موشا تاسو ورکه نه ده
خیر اوسه
کور ودان
شیخو به کم نیوی چی نار گولا
نه نه هرڅه ډېر دي ولې داسې وارخطای غونچه ګولا په دې یخنۍ کې در باندې خولۍ را ماتې دي خیرت خو به یې
خیرت دی منډې را منډې مې ووهلې ځکه خولۍ شوم
د دواړو کتغونه ډېر خواږه او مزهداره دي هم د استاد فیروز او هم د چنارګل په ګوتو مبارکت شه ما ته خو د کلي ډوډۍ ډېر خوند راکوي په تېره چې آزاده فضا کې وي
چنارګل خو ماشاءالله تکړه اشپز دی خو استاد فیروز ته یې بل څوک پخوي
د استاد فیروز کمال هم دی کې دی چې کوم تکړه اشپز پیدا کړی د هوټل خواړه باید تکړه اشپز پخې کړي
چې دا زما دربل ولې تر اوسه کار ونه کړ
غونچا ګله دا چې کوم دا روز ما په دیګونو کې واچول هغه کار نه کوي بې غمه اوسه
د څه شي دارو
ما ولیدلې غونچا ګله ښه کار دی ونه کړ ستا جګړه ما سره ده نه زما د میلمنو سره
خو چې دروغ را باندې مه وایه ما ستا په دیګونو کې هیڅ هم نه دی اچولي
تا چې د کوم طبیب نه دارو اغستې مغه راته وویل او هغه درته داسې دارو درکړي دي چې د تاوان په ځای انسان ته ګټه رسوي نن خو دې دا کار وکړ خو بیا په ژوند کې داسې ونه کړ
نن مې له خیره د کاره والا ورځ ده اوس نو له خیره سره هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان پیاله زه نو له استاد فیروز او شاغه او خیالي ګل او نورو نه څه کم یم هغوی چې ځان ته کاروبار جوړولی شي یعنې زه یې نشم جوړولی د ورځې چې درې څلور سوه افغانۍ کار وکړمه بس مې دي وایم چې په سر یم باد کړمه بس مې دي خبر چې یو غږ خو وکړمه هلی بیا کی چڑی لورونا توبرونا مو راوڑی چی تیرائی کم و خلکو هلی راشوی
دو داره چی دو مرسکل نکتا شما چی داگه سی پیاده پا دی کچو که غاگو کم
هلی توبرونا مو راوڑی چی تیرائی کم و خلکو هلی راشوی
دا سمرا غط سپای دای یا اللہ خیر که
کوچی و خلکو دا سپای دا چا دای وی تڑای چی ومی نخوری
اوهو دا خود دلار پمائز که راتا و داری دا
کوچی 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 وایو بلانی سید کوچی آنا چی وی خوڑا مو خلکو کوچی کوچی اللہ اللہ بخیر آتا چک والا جو مکڑم آو والا اللہ تا خوی دیر جو بلکڑم آ اللہ مردار چیز پیا تا سبر چنا بخا خو میں پیا دسمار چیز جب کمی ہو دا گلتا اللہ تا اچھتا مدہ و تڑم آ مرشو ہم دا چمرہ دارد کئی دا سپائی لکا چلی وانای وہ او وا خلکو الی چې لای ونی سپی وخړه
لا حول ولا چې دا چې نار ګل چیرته غیب شو موبایل مې څه کار نه کوي دا به چیرته تللی وي هیڅ څوک هم ته نه خبر نه دی والا اسې نه چې مریض وي او موږ ته نه خبر نه یو امیده دا چې نار ګل به چیرته تللی وي اسې نه چې مریض شوی وي
هیڅ نه پوهیږم پلار جانا هیچ چا ته یې څه نه دي ویلي ناڅاپه ورک شو که زه خبر وای نو په بل چا به مې پخلی کړی وای
او والا که خبر وای چې چنارګل نه راځي موږ به کاریګرو ته پخلی کړی وای دا څومره بېغمه بنی آدم دی وای زه په تامه ته بې غمه.
نه نه زما خور ته اندېښنه شوه چې نارګل خپل کار او مسؤلیت ښه پېژني، هسې نه چې له کومې پېښې سره مخ شوی وي.
نه نه خدای دې نه کوي
چې باسکیل چیرته نوي ټکر کړی، چندانې بلد هم نه دی.
نه بابا بایسیکل سم صحیح زده دی.
ښه نو اوس دا کیسې پرېږدی او د کاریګرو د غرمې د ډوډۍ غم وخورئ چې وږې پاتې نه شي. امیده زویا داسې وکړه چې استاذ فیروز ته زنګ ووهه چې له خپل ګرځنده هوټل سره دلته راشي او دې کاریګرو ته ډوډۍ ورکړي. پیسې به موږ ورته ورکړو. هله زنګ ورته ووهه.
سمه ده پلار جانه، دستي ورته زنګ ووهم.
هو زنګ ورته ووهه چې زر راشي، بله چاره نه لرو. ټاکنده غرمه ده او کاریګرم وږي دي.
سمه ده دادا زنګ ورغه.
سمه ده زویا.
سلام علیکم استاد فیروزه، پلار می وای چې لګرزند هوټل سره د جر سلامت تراشه چې نارګل چیرته تللی دی. تراشه چې د کاریګرو ته د غرمې ډوډۍ ورکو.
سمه ده دادا دستي ځان رسوم او لاره کې به د نارګل پښتنه وکم.
زکه ده چې د ډوډۍ چاره وشوه، اوس به زه یو چکر د کاریګرو پښتنه وکم.
سمه ده پلار جانه، درځه مخکې شه.
درځئ تاسو لاړ شئ، زه به مې د فلم په هکله لږ فکر وکړم. هر څوک به خپل خپل کار کوي.
بالکل سمه ده، ته دې خپل فکرونه کوه، موږ به لږ شیبه د کاریګرو حال وخت.
یالا خیر.
دا څوک دی؟
چنار ګل وروره ته یې څه تر باندې شوي، بیا دې ځان پسې شژوبل کړی دی.
هو دا پښه خو یې ډېره زخمي شوې ده.
لیوانی سپی وکړم، الله یې غمی وکړی چې لیوانی کېږم.
ریښتیا لیوانی سپی و؟
او راډې راډې سترګې وې، له خولې زګونه را روان و.
الله دا خو ډېر بد کار شوی دی.
هله راځه په دې تخت پریوزه، هله پلوه شي، د پنسمان وسایل تیاروه. زه به تر هغې د لیوانی سپی د واکسین مسؤول ته زنګ ووهم چې ژر راشي او چنارګل ورور ته واکسین وکړي.
په سترګو دا دې دستي.
بلی ډاکټر صاحب، ته یې که زحمت درته نه وي یو ځل زما کلینیک ته راشه. هغه ژرندګړی چې نارګل خو پېژنې وایي چې لیوني سپي خوړلی دی. دا چې سپی به لیونی وي او که نه موږ دقیق نه پوهیږو، خو د احتیاط لپاره باید ورته واکسین وکړو. مننه، موږ به درته په تمه یو، په خیر راشي.
دا څوک و چې ما هم پېژنې؟
تا به نو څوک نه پېژنې.
څه فایده، سپی خو نه پېژندم. وګوره داسې ظالم سپی و چې هېڅ راباندې رحم ونه کړ.
نو هغه خو سپی و، هغه هم لیونی، څنګه به پېژندلی وای؟
ټول شیان چمتو دي، زه به د زخم وګنډم، خو ګوره حوصله به کوي.
اخ دغه بل ځل غوندې د بېوخۍ پېچکاري راته کوي.
هو پېچکاري څه قدر ته کوم چې په درد پوه نه شي.
ډېر بې رحمه سپی و.
صبر وکړه، د انستیزیست نه درته لګوم چې د زخم په ګنډولو کې په درد پوه نه شي.
هر څه چې کوي وایې که ته خپله ښه پوهېږې.
دا پیچکاري چې درته وکړي نو په درد به هېڅ پوه نه شي.
کور دې له غلې ډک شه، دا هغسې په ساده او کلیواله ژبه یې راته ووایا. اخ وی دا څه شی و؟
ډېرې نخرې او نازونه به نه کوې چنارګله.
فرزانې خورې، درد بد شی دی، هر څوک ورته طاقت نه شي کولی. وی زما باسکل رانه هېر شوی. الله دا مې څه بد وکړه، لکه چې باسکل مې ورک شه. څه بلا
باسکل در سره و؟
هغه مې د سپي له ډار امال ته پرېښود.
ته اوس د بایسکل غم پرېږده چې زخم دې وګنډم.
زه باید خپل باسکل پسې لاړ شم، زر مو کار خلاص کړي چې زه مې خپل باسکل پسې ځم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کلینک ته راتلم، ډاکټر صاحب په مخ راغی، ویلې چې لاره مې نه ده لیدلې نو ما راوسته. اوهو دا خو چنارګل ده، ولکه دا څه در باندې شوي چې هر ورځ ځان زخمی کړی؟
الله پوښتنه مه کوه احمد خانه، لیوني سپی خوړلی یم.
څه لیوني سپی؟ اله ویې تړي چې څوک ونه خوري اوس.
توبه دا ته څه وایې احمد خانه؟
وخو رښتیا وایم کنه چې لیوني سپی څوک وخوري هغه بنی آدم هم لیونی کیږي.
نه نه چنارګل شکر دی روغ او جوړ دی. دا دی اوس به ډاکټر صاحب واکسین هم ورته وکړي.
والکه ماتا پوری کلی کې میرا نه باسکل پاتې ده چې څوک پټ نه کی. خیر ده وزرات رای بڑھالا
ما خطاسو تاویلی چه سرالی وانا شوه وسی زما دو دو پا بایسکل چه تو وای چه بایسکل به عمل تا ولاری وقت بچا بڑی لیوانه نور توری کسپین
اوهو آقا خونچه گل نده لکه مرمی دسته را خوش ده
پخپله ده خوالی دستی ورخطا و تیز را روانده
ای تو صبر چی ویدیوی وکم که زران چپاشو پو ویدیو که خبراشی
خیر غوره والا که چه چپاشی خو ملکیگی کنه
یو کس خوی لاستغلی پا زران چی که نوله لکه چی کم غال مالی نیوله ده
او را غال مال نده چنار گل ده
داده سبایی چنار گل خو خپل بایسکل بوله بو
ای قسم ده چه چنار گل ده زی پا کمره که وینم
دروغ موایا دانو کمره نبیخی مایکروسکوپ شو
آقا ده را نجده شو وی گوره چه چنار گل ده کنه
تاسی لک صبرو کهی چه را نجده شی
خیر و بای آقا ده راو رسی
حالا مرسته و که یو خلکو چه چنار گل زخمی شوه ده لیوانی سپی خواله لده
یالا خیر حالا چنار گل رخ کتا کهی
حالا بیچاره چنار گل دا خو ډیر ژوبل شوی دی
غلی شه امیده دا ولې دې لاس او پښې ورتړلې دي دا خو زخمی شوی دی تا خو یې خوله م ورتړلې ده که نه
د خدای لپاره رانه لرې که یو خلکو د فرزانې خور له کلینیکه مې راوسته ویلې لیونی سپي خوړلی
یا الله خیر اوس نو لیونی شوی دا خو والا ډېره خطرناک خبره شوه
زه به له همدې لرې ویډیو وکړم
نه نه ورخطا کېږی مه دومره ژر نو نه لیونی کیږي غونچه ګله فرزانی څه ویل چې واکسین یې ورته کړی و که نه
دننه نه ورغلی چنارګل مې بیرون له همت سره ولیده او په لیدو یې هر څه رانه هېر شول همت هم ویل چې په لاره در باندې چک ونه لګوي چې کیسه به دې بوره خرابه کړي نو زم نه یم خبر چې واکسین یې ورته کړی که نه
و خلکو که لیونی سپیم خوړلی وي دومره زر نه لیونی کیږي ولې ورخطاستی
هو رښتیا وایي باید ورسره مرسته وکړو بس همدا یو چنارګل راپاتې دی
تاسو لږه مرسته وکړئ چې له زرنجې راښکته کړو کنه
غونچه ګله د خدای لپاره لاسونه او خوله خو یې خلاص کړه کنه
سمه ده خو زه ترې ډېر ژارېږم پام سره به یې خلاصه کړم نو څه وکړم داسې کلک ده دغه دی خلاصه مې کړه
وای وایم کول بله غلی ډک شه زه خو جوړ تیار یم ای غونچه ګله وایم خدای دې بېخو باسه په دې سلم
دادی دا سړی خو روغ جوړ دی هسې خوشې ګډې وړې وایي
تاسې راځئ چې زرن نه یې راښکته کړو
ما ته خو چندانې جوړ نه ښکاري نو تاسو پوهېږئ او دا چنارګل
هر څه چې وي زموږ د کلي نازولی دی اهله امیده زویه اهله مرسته وکړه چې راښکته یې کړو زر کوه
سمه ده پلار جانه
هر څه زما په ویډیو کې راغلل دا به نو څومره ښه فلم وي چې لیونی پکې لټګۍ نه ځان روغ کوي
غونچه ګله تا خو نن په ما ښې ډېرې ملنډې ووهلې خو زه به دې چاره وکړم ته صبر چې لږې منډې خو په تا م ووهم
ملک صاحب زه خو وایم له دې غولې شروع تېر شه وګوره څنګه له ځان سره غږېږي
هسې بې ځایه م مه ډاروه ونیسه پلار جانه چې راپورته یې کړو
سمه ده ونیسه زویه
اکته یې
زه وایم چې شپې ته ورباندې خوندوره شورا وخورو نو روغ جوړ به شي له خیره اهله زویه دې خوا ته
ګش پورته یې که پلار جانه
سمه ده اهله دروندی والا
هغه رښتیا خبره ده چې وایي لیونی درانه وي
غونچه ګل نه کلک کوي نیسئ چې ومړی کم وی خورم
تیر ځل مې پلار داسې ورخطا کړی وم چې هر څه مې له یاده وتی وو دا ځل مې د مور د ناروغۍ له امله ډېر په بیړه راغلم خو غواړم تر ټولو مخکې د ملالۍ ډالۍ ورکړم
څه زما ډالۍ
هو تیر ځل ما او تا هیڅ ونه لیدل ما هم نشو کولی چې تا له نږدې وګورم او تشویق دې کړم
مننه شي زمان کاکا
زما لایق کسان ډېر خوښېږي او کله چې با استعداد ماشومان ووینم نو ډیر پی خوشاله کم. په دې بکس کې مې تا ته یو نوی ماډل لیپ ټاپ راوړی، بکس خلاص کا وی ګوره.
او ځان دې په تکلیف کړی دی شیر زمانه، دې ته څه اړتیا وه؟ کور دې ودان.
دا یې حق دی کاکا جانه، دوی دې وطن راتلونکي سرمایه دي.
خیر یوسی، خو بیا هم دومره ضروری نه وه، هغه تر اوسه وړه ده، په دې شیانو یې سر نه خلاصیږي.
ولې مې سر نه پرې خلاصیږي پلاره؟
آفرین، بے شکه چې هغه وړه ده، خو عقل یې پوخ دی.
پلار جانا، هیڅ مې باور نه کیږي. مننه کاکا جانا، دا څومره ښکلی دی.
ماشاءالله، ته تر خپل عمره ډیره هوښیاره یې. خیالي ته مې وویلې چې ستا یو څو ویډیوګانې واخلي او په یوټیوب کې خپرې کړي، تر څو نور ستا په عمر ماشومان هم ګټه ترې واخلي. بس داسې ښې ویناوې او جالبې خبرې وکړه چې لویان یې هم واوري.
سنگین به ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي.
ملالۍ نامې خدای ډیره هوښیاره او ځیرکه جلۍ ده. که یو ځل یوټیوب چینل کې مشهوره شوه نو بیا به ډیر خلک ویډیوګانې ګوري او ګټه به ترې اخلي.
هو، موږ به په خبرو کې مرسته ورسره کوو، موږ هم ځینې خبرې ورخایو.
همداسې ده کاکا جانه.
ته صبر، دا اسناد یو ځای خوندي کړم چې ورک نه شي.
دا څه له ځان سره بنګیږي؟ لکه چې اوس هم رانه خفه یې.
نه بابا، بد به وکړم چې خفه شم، هم دومره خفګان مې بس دی. خو ګوره احمد خانه، هغه په موټر کې دی چې راته وویل د خدای لپاره کوم خطرناکه کار ونه کړې چې ټولې خوارۍ به مې په اوبو لاهو کړې.
ښه، نو ځکه له ځان سره بنګیږي لکه چې خټاره شوې. خیر، تا اندېښنه مه کوه، داسې په اسانه کله پرېږدم. نور زور پرې ونه رسېده، چلو دوکې خو مې چا وړي نه دي. داسې سبق به ورکم چې په ټول عمر یې مېر نه شي.
خیر دی، زما خبره ومنه، هېڅ ضرور نه ده چې دا کار وکړې. د کور جوړول هم تیر شه، ته او زیبا چې په خیر راغلو خپل کور ته دې راشه. شکر دی خپل کور او کار خاوندان یو، او فرزانه هم زموږ تر څنګ ده.
ښه، ته اوس دا خبرې پرېږده، داسې وکړه چې نن شپې ته یو ښه خوندور شی پوخ کړه، چې وروستۍ شپه دې ده. سبا په خیر سره په اوږدې مسافرې ځې.
ښه، ښه شو چې په قدر مې پوه شوې.
ښه، ته دې اوس دا ناز او نیاز پرېږده، د پخلي غم دې وکړه.
سمه ده، نن شپه به ستا د خوښې خواړه درته پاخه کړم.
څه شی؟
ښه خوندوره ښوروا درته پخوم، د تناره له ډوډۍ سره.
وایم ژوندۍ اوسې پلوشې، د تناره له ډوډۍ سره بیا دا ښوروا بېل خوند کوي. خیر اوسې پلوشې، وایم خدای دې دا اوږده مسافري زر رالنډه کړه.
انشاءالله، زما پلان داسې دی چې کله بیرته راغلم نو بیا هم له فرزانې سره کار کوم. په سخته ورځ کې راته په کار شوې ده، زه یې د احسان هېڅکله نه هېروم.
هو داسې خو ده، هغه نو ستا خپله خوښه ده چې بیا له فرزانې سره کار کوې او که بل ځای.
هو، ما له فرزانې سره ژمنه کړې ده چې بل ځای به کار نه کوم.
ښه، نو چې ژمنه دې کړې باید په خپله ژمنه کلکه ودرېږي، ځکه چې فرزانه ډېره ښه نجلۍ ده. خدای دې آباده لري.
آمین.
ګرانو دوستانو، وای د علم د ترلاسه کولو لپاره هیڅ کله ناوخته نه وي. پلوشه سره له دې چې د یوې لور خاونده ده، خو بیا هم هڅه کوي چې پوهه او تخصص ترلاسه کړي، او حتی د علم د ترلاسه کولو لپاره بهر ته د تلولو لپاره ملا تړلې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمر در خوره ولا کیره نا وخلی
په څه خبره مو شور دی وړو
چنار ګل کاکا ته د ملالې ته وګوره منه را ناغست د نه راکی
ملالې ولې د شمس نه مڼا خسته ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مر در خوره لګ دی زکه خو تل مریض وی کله نا ولې وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناولې ده شمسا ملالای خوایی دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې منې خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو آسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملاله یې. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا پاکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ میر احمد یاد میلمه دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا یې هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. دغه د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د ازادي میلمه پروگرام کې مو یاد میلمه کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولی ژباړه مهمه ده؟
ډیره زیاته من تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کړو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کړو، خپل آثار د تخلیق کړو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېره اسانه لاره ده. دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په آسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپیریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي. خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده، کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ اوسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه شي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي. مهارتونه به ورسره. درېیمه برخه چې ده، هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، هغه اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو، هغه کتاب را ترجمه کوو. یا همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه هغه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د برخه ژباړې دپاره مانه اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي که نه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. زه ورته وایم چې د ټول نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چا ته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنی دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات، هم باید په دواړو ژبو باندې پوهي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کومې ساحې کې چې دا ژباړه کوي داغه ساحه دومره معلومات ورسره چې هدا قلب هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپل لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي، کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه بیا دی بیرته شاته کیږه، همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نسي؟
دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو څنګه نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فارمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم دغسې په مکتب کې مثلا د ساینس علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه لیکلو د زده کول نه لري وساتي، او ورته وایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې ده د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دي دا اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چاته رسولی شو. یعنی که یو انجینر هم هغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چاته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنی لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې، هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نشو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیک او لوست مهم وګڼو، ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو او په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار هم ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي، لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغوی چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغې برخه باندې تمرکز نه و کړی. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه باندې کار وشي او ارزښت ورکول شي.
یاد صاحب، په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې له دې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو. له دې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته؟ چې د چا خبره ډېر چنجن کار هم دی، ډېر سخت.
ډېره مننه، خوشحاله اوسو. د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شو او د تالیف شو یا راټول شو کتابونو شمیر درې اتیا ته فکر کوم چې رسیږي. اوس ما د حساب ګډوډ شوی لږ. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله هم د یو شوق په اساس مې شروع کړی، زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم. او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق دپاره نو انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کېږي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخې یا دوه مخې یا درې مخې، یا که کله اوزګار یم پنځه مخې، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه ویشت مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم. او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی، د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و، چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی، بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي، بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم، او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وخر کوم. بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې ته تا ته څنګه ښکاري. ما ورته وویل ژباړه ما ته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم، زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري هغې ته اخور کوي، څوک د موسیقي د اورېدو ډېر شوق لري هغې ته اخور کوي، نو هر څوک چې هر برخه شوق لري وخت ورکولی شو. زما ژباړې سره شوق دی، په دې خاطر مې اخور کړی اوسه پورې.
بلې، د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري، چې مثلا په پارک کې له ګرځېدو وروسته یو څه وخت دپاره ځان راحت احساسوي، خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کیږي. ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپل ژباړه کوئ، خپل ټایپوئ، خپل اصلاح کوئ، خپل چاپ ته تیاروي، او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ نه و مالی مرسته نه کیږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوئ چې دا خپله یوه لویه مسله نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي؟
ما چې کله ژباړه شروع کړه، ډېرو سختو ننګونو سره چې مخم یو ننګونه دا وه چې ما خپل کورنۍ نشو قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نشو قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم، ځکه هغه به ماته ویل چې د دې شیانو بالاخره ګټه څه ده، یعنې ته د کتاب ترجمه کې بیا هغه چاپ شي، بل څوک یې ځان دپاره خرڅ کړي، هغه پې پیسې وګټي او نه ګټي، خو د هغه هم دا کاروبار دی، همدې ته ناست دی، ته ولې د خپل کاروبار او د دې شیانو نه ځان وباسې او ټوله ورځ په دې کې راتاوي؟ دا ما دپاره لویه ننګونه وه. خو بیا یو وخت دا سره راغی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړ، او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې، بیا لاړم وظیفه مې واغستله، او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې یو تاسې دا کار که مخکې کو، نو د هغې نتیجه اوس راغله. هغه وخت ما داسې فکر کوم چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري. خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی، او شوق چې دی دا دغه نه وي، دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي. که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه، زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي، هلته ساتلي او بس ورته ګوري، د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپله ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي. هر وخت مې چې کار کړی دی، ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی، او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو، بیا وظیفه وه او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی، بې د قربانۍ ورکولو نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه آرامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم، او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو، دا راوړو، دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي، او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ نه مخکې ډېرو لویې قربانۍ ورکړي دي، د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم. دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم کو به نه کړی شم، خو حد اقل دغه جذبه را سره شته دی، او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قرباني په هره برخه کې ورکړي، ممکن چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه د خپلو خلکو دپاره وي.
بلې، تاسو غواړئ چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي، د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي. کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دو ډوله کتابونه خلک ډېر لولي شي، یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي، او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو، ناولونه خپل لیکل شوي، خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي، او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم، نو زه په یو داسې میزان احساسوم لکه په یو دشته کې چې ولاړم او هیڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېر کلونه خواري او ډېر کلونه تکلیفونه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغه لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسې، په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یو لارې ته برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول، او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې، او کتاب هم ډېر لولي ځوانان، سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي.
بلې، یاس زه په خپل هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم، کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې لپاره د یو مشخص څانګې ټاکل غوره دي ک هر کتاب چې د یو چا خوښیږي دا غیژ باړې ته مټی رابډ وهي.
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پیژندل هم نه چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي تر اوسه پورې. ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده. یعنی دا ایدیال حالت خدا دے چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کی زموږ انجینیر د انجینری کتاب ترجمه کی زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کی دا خو ډیر ښه حالت دی. خو که به دغه حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولای یعنی دغه سی حالت نشو راوړلی نو بیا خبره دا ده چې هداقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدای شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې ده مثلا داستاني اثر شو ناولونه شو دا کتاب یا د عمومي د ارواپوهنې اپسل فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده پکار چې که څوک ناول ترجمه کوي اتمن دی هغه ادبیات لوستي ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنی هغه عمومي دی هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو ورته لري او باید چې په هغه برخه کې به کار وکړي.
بله یاد سب یو ستونزه په پښتو کې دا چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ کله ناکله ارواپوهنه زی فلسفې ته کله ناکله زی تصوف ته کله ناکله بل اړخ ته چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغه سی ستونزې سره تاسو هم مخامخ کیږئ؟
ډېر زیات مخ کېږم ورسره دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم بلکې اوس هم ورسره مخ یم. مونږ دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي د دې دپاره مونږ دغه نه لرو پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې مې وکته خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ چې کارولی شو دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې زه دغسې حالت سره مخ شوی یم اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا هم ورسره مخ کېږو. هغه وخت کې ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول یعنی د دې یو هغه مفهوم به م ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به م بیا لیکله هغه حالت شته دی. او اوس هم دغې حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوي کلمې جوړی کی او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې د کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا د هر شاکار نه دی. دا د خپل متخصصین لري هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاداره چې عربي لیکم عربي ځکه چې زمونږ خلک عربۍ سره بلد دي مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده. یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپله انګلیسي کلمه لیکله ځکه چې نه کېده نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه د دې لیکلی هم صحیح نه راتلله. بیا مې انګلیسي پرېښي یو نیم ځای کې به کې داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي. خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي نو هغه ژبه به بیخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده یو ژباړې په معدلو تورو پسې مه ګرځي. خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغه سی نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې ترڅنګ چې تاسو ژباړه کوي د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسوو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه د یو دغه دپاره لرو د یو د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو دا استعمالول خدي هغه باید استعمال شي زکه چې دا ژباړون کلي کولان دي چې کلمه مروجای خو کڅوګ وای چې دا کلمه نشته زه په خپل ورته جوړوم زه په دغه ځای کې دغه په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپل دینه جوړیږي زموږ ډیر استادان شته د مشران شته هغه په دې برخه کې کارونه کړی هغه کتابونه د دې چاپ کړی نو کلمو هغه کلمه یو څه خلکو ته سختي خو کدو درې واره استعمال شي په څلورم واره ورسره دغه مدد کیږي د لستون کې مدد کیږي اول واره مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي دویم درې واره که خپل یوازې نوې کلمه ولیکل شي هم ذهنن ورسره لستون کې عادت کیږي او پوهیږي نو دې په دې توګه هغه کمی کلمې چې موږ لرو استعمال شوی نه دي هغه به استعمال شي تر دغه حد پورې زه دغه یم موافق یم خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا لپاره دغه د ایجاد د اجازه په دې خاطر چې زمونږ ژبه د سوچ شي او موږ د ټول شي نه وژباړو د دې سره به زه موافق نه یم ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې به
بلې یو څه پام دغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې یا د حکومت په چوکاټ کې د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کې پالش کړي هغه نامانوس توري ایسته کړي د غو د پر سم معادل پیدا کړي او بیا تر کرکتنې ورسته یې د دوه دولو لپاره هم دوی په خپل کار وکړي
ډیره زیاته مهمه ده دغه سیوی برخه زه خوایم چې د دې سیوی ادارې اړتیا چې حتی دغه کمیش باړي چې نشري دي چې هغه یو زلو ګوري ایډیال حالت خو دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي هغوی وګوري هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه یې وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه دغه تخصصي اړخه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي دغه سوې اداره لکه څنګه چې تاسو وویله چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي او حتی دغه سوې ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا ژباړن د کومې کلمې سره مخ کیږي او حتی هغه ژباړن وړاندیزم کوي چې د دې لپاره د کلمه راشي هغه یو ګوري کوي چې دا صحیح ده هغه ځان سره راجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شول او صحیح ده همدا به استعمالیږي د دې ډیر زیات ضرورت دی مخکم دغه صحیح اداره زما په نظر کې خنشته چې ایجاد شوی دی اوس هم که دغه صحیح اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډیره زیاته ښه ده خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کوم سترګه ګوري زه په ډېر تاسف سره دویم چې د دې تمه نه پوخاوه او نه وسته دی چې دغه سوی اداره د رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري
یاد صاحب په ټولنه کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ یو اپلیکیشن یا یو مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي
ډېره بخښي دغه سې یو څه رامنځته شي که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغه کې ژباړې نشر شي اپلیکیشن جوړ شي په هغه کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ د ژباړون کې خپلې تجربې شریکې کړي همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي د ځینو کلمو د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي یا هغوی بحثونه وکړي یا هغوی لیکچرونه ورکړي دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي او د دې مخکې هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغه سې جوړ شوي دي هغوی په دې برخه کې کار کړی خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسیدلي چې د دغه سې کار شروع کول اسانه دي خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي او زما نظر خدای دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډیره سخت ښکاري خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډیره زیاته دغه نه ده پراخنده لوستونکي ډیر زیات نه دي او هغه د ژبې د مالي اړخ ډیر زیات کمزورې دي نه کتابونه خپل پیسې نشي پوره کولی په داسې وخت کې داسې حکومت دغه دغه وکړي دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټ فارم رامنځته کړي دا ډېر ښه حالت دی کنه ژباړون کې مثلا د ژباړون کې وډله راټول شي د لیکوال وډله راټول شي او وایي چې موږ خپل برخه خپل ونده پکې خپل حد اقل خپل وخت ورکول شو دغه ته او دغه سو پلیټ فارم رامنځته شي دا ډېر ښه ده د ډېر خلکو د ډېر ژباړون کو د ډېر لیکوالانو د ستونزو سره حل شي
او ورستې پښتنه دا یاد صاحب چې تاسو خامخا یو یا دوی اروپایي ژبه به زده کوي یا به مزده کړي وي د دې وروسته څه فکر کوي چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې تملا تړئ
زه خو چراغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم، خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړې چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي، یا حد اقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي، څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي او یو کانال غوندې خلاص شي، یو فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي په دې برخه کې کار وکړي دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر او ګورم چې څومره وخت کې به زه وګورم چې دغه ژبه دومره خص دکم چې بیا دغه پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو ترمنځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دي د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوند وکړ.
ډیر زیاته مننه تاسو نو خوشاله اوسئ.